پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم، دا خپرونه تروی بجې ده. نن یکشن بده د زمری اسد میاشتې ولسمه د اگست اتمه. د دې خپرونې په راپورونو کې په کندز او سرپل ولایتونو کې د وروستیو جګړو تازه حال در سره شریکو.
چارواکي وایي چې د طالبانو د حمله په پایله کې ځینې سیمو اور اخیستی دی.
د افغانستان حکومت مانی چې طالبان د کندز او سرپل ښارونو ته دننه سوي دي او هلته جګړه روانه ده. په نړیوالو مسایلو کې اوري چې په امریکا کې په کورونا وایرس یو بیا د خلکو د اخته کېدو پیښې زیاتې سوي دي. د نورو مطالبو تر څنګ په دویمه نیمایي کې نور بست یا شکست سکوت اونیز پروګرام خپرېږي. نوریاس نوری خبرونه په خبرونو پیلوي.
د کندز ښار په ځینو برخو کې خورې ورې نښتې روانې دي. د اروپایي ټولنې یو جګپوړی چارواکي وایي چې ایران چمتو دی د اټومي تړون په اړه ځنډیدلې خبرې د سپتمبر په لومړیو کې پیل کړي. په جاپان کې د اولمپیک دوبنۍ لوبې نن پای ته رسیږي. سره له دې چې نن سهار وختي وسلوال طالبان د کندز ښار ځینو سیمو ته ننوتي دي، دې ولایت چارواکي خلکو ته ډاډ ورکوي چې امنیت به یې خوندي کړي. راپورونه وایي چې د ښار په ځینو برخو کې خورې ورې نښتې روانې دي، خو مهمې دولتي ودانۍ لکه د ولایت مقام، امنیې قمانداني، د ملي امنیت ریاست، هوایي ډګر، ښاروالي او نورې دولتي ادارې د امنیتي ځواکونو په کنټرول کې دي. کندز تر دې وړاندې دوه ځلې د وسلوالو طالبانو لاسته د لنډ وخت لپاره لوېدلی و. له کندز سره هممهاله د سرپل ولایت له مرکزه هم جګړو راپورونه ورکول کیږي. د پنجشیر سیمه ییز چارواکي وایي وسلوالو طالبانو د دې ولایت د ابشار او د لغمان ولایت د شاهین ولسوالۍ ترمنځ د آستانې کلان پر سیمې برید کړی دی. د ابشار ولسوال محمد سهراب دا خبره تایید کړه او ویل چې په دې سیمه کې د طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ نښتې سختې شوې دي. هغه په دې نښتو کې دواړو لورو ته د اوښتو تلفاتو په اړه څه ونه ویل او د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد رسنیو ته ویلي چې طالبانو پرون د دې ولسوالۍ یو شمېر سیمې ونیولې او ځان یې مرکز ته نږدې ورسولی دی. دغه ادعا د پنجشیر سیمه ییزو چارواکو رد کړې ده. د راپورونو له مخې په پنجشیر کې د وسلوالو طالبانو د حملو د مخنیوي لپاره له نږدې یوې میاشتې راهیسې څو پوځي مرکزونه جوړ شوي او پکې په سلګونو ځوانانو ته روزنه ورکول کیږي. پنجشیر یو د افغانستان له هغو ولایتونو چې د نویو لسیزې په وروستیو کې طالبانو د خپلې واکمنۍ په موده کې پرې بشپړه واکمني ټینګه نه شوی کړی. ایرانی چارواکي وایي وروسته له دې چې طالبانو د نیمروز مرکز زرنجونی او له افغانستان سره یې خپله پوله بنده کړې ده، د ایران د سیستان او بلوچستان د والي امنیتي مرستیال محمد هادي مراشي وویل پر زرنج ښار د طالبانو له حملې وروسته د سیستان په ملک سیمه کې له افغانستان سره پوله بنده کړې او 270 ایراني کانټینرونه یې له افغانستان څخه بیرته ایران ته ورګرځولي دي. ایران دا پریکړه وروسته له دې وکړه چې د طالبانو لاسته د زرنج ښار له لوېدو وروسته له نیمروز څخه ایران ته د افغانانو د پناه وړلو لړۍ چټکه شوه. ویل کیږي چې د جمعې په ورځ د ښار له سقوط سره هممهاله ګڼ شمېر خلکو ایران ته پناه وړې ده. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د اروپایي ټولنې یو جګپوړی چارواکي وایي چې ایران چمتو دی چې د اټومي تړون په اړه ځنډیدلې خبرې د سپتمبر د میاشتې په لومړیو کې پیل کړي. فرانس پرس او ډی پی ای آژانسونو نن په جلا راپورونو کې د یو جګپوړي چارواکي له قوله چې د خپل نوم نه ښودلو په شرطې څرګندونې کړي ویلي چې ایراني استازو په وروستیو ورځو کې ورته ډاډ ورکړی چې خبرې به په ویانا کې بیرته پیل شي. دغه چارواکي ویلي چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د اروپایي ټولنې مرکچي اندریکی مورا تیره اونۍ په تهران کې د ایران د نوي ولسمشر ابراهیم رئیسی د لوړې په مراسمو کې ګډون کړی و او د ایران د مرکچي پلاوي له مشر حسین امیر عبدالحیان سره یې خبرې کړې دي. د دغه چارواکي په وینا ټاکل شوی چې امیر عبدالحیان به د رئیسی په کابینه کې د بهرنیو چارو د وزیر دنده مخته وړي، خو تر اوسه پورې دا خبره رسمي نه ده اعلان شوې. د امریکا متحده ایالات په تیرو څلیرویشتو ساعتونو کې د کورونا د څه باندې 120 مثبتو پیښو د ثبت خبر ورکوي. تر ژمي وروسته دا لومړی ځل دی چې په دې هېواد کې دومره کسان په دې موده کې پر کورونا اخته کیږي. د امریکا د ناروغیو د مخنیوي او کنټرول د مرکز مشر روچل ولینسکي تیر ماښام سی این این تلویزیون ته وویل که خلک واکسین ونه لګوي ښایي په یوه شپه ورځ کې په سلګونو زره کسان پر دغه وایروس اخته شي. د امریکایي روغتیایي چارواکو په باور په دې هیواد کې د کورونا دلتا بڼه په چټکۍ د خپرېدو په حال کې ده او په عین حال کې یو شمېر خلک نه وړي چې ځان واکسین کړي. د امریکا شاوخوا نیمایي وګړو د کورونا ضد دوه ډوزه واکسین لګولی او د بالغو کسانو په سلو کې شاوخوا اویاو لږ تر لږه د واکسین یو ډوز اخیستی دی. جاپان بنن د اولمپیک مشال مل کړی او د اولمپیک دوبنی لوبې بچ دې خپرې شوې کورونا او بالا عمله په یو کال ځنډ ترسره شوې نن پای ته ورسوي. د دغه وبال خپرېدو سره سره داسې ښکاري چې د دغو لوبو تنظیمونکي توانېدلي چې دغه لوبې چې شاوخوا 50,000 لوبغاړو پکې ګډون کړی و د کورونا په زیات شرایط بدلې نه شي. په داسې حال کې چې په سیمه کې د کورونا دلتا بڼه خپره شوې په توکیو کې په یوه ورځ کې په متوسط ډول پر کورونا وایرس د اخته کېدونکو کسانو شمېر له 50,000 واوښتی. چین د دغو لوبو د سرو زرو تر ټولو زیات مډالونه ګټلي. ورپسې ایټالیا 8 د امریکا متحدو ایالتونو 6 او جاپان 20 د سرو زرو مډالونه ګټلي دي. د نن ورځې په پای کې به د 14 نورو مډالونو ګټونکي هم معلوم شي او ورسره به دغه لوبې د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې پای ته ورسیږي او جاپان به د اولمپیک مشال د دغو لوبو راتلونکي کوربه ښار پاریس ته وسپاري. په ټوله کې متحده ایالات د 108 مډالونو په ګټلو سره د دغو لوبو ستر ګټونکی دی.
خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې 6 دقیقې او 10 ثانیې دي. د افغانستان حکومت مانی چې وسلول طالبان د کندز او سرپل ښارونو ته د ننسیوي او هلته د دوړو لوریو ترمنځ جګړه روانه ده. وسلول طالبان بیا وایي چې کندز او سرپل ښارونه یې نیولي دي. ملي دفاع وزارت بیا د طالبانو په عکس العمل کې ویلي چې د کندز د شهید عبدالرزاق واټ او ملي راډیو تلویزیون ودانۍ له طالبانو تصفیه کړي دي. له شبرغان څخه او زرنج ښارونو څخه وروسته کندز او سرپل دوه نور ولایتونه دي چې طالبان ور دننه کیږي. تفصیل د ازادي راډیو د خبريال په راپور کې.
طالبانو د زرنج او شبرغان ښار له نیولو وروسته پر سرپل او کندز ښارونو هم پراخ بریدونه پیل کړي دي. د افغانستان حکومت مانی چې د دوو ښارونو ته د حکومت مخالف وسلوال طالبان دل نشوي او د ښار په منځ کې درنه جګړه روانه ده. د افغانستان د وسلوالو ځواکونو ویان اجمل عمر شینواری ازادي رادیو ته پر لګلی پیغام کې لیکلی چې طالبانو له تیر شپې راهیسې پر سرپل او کندوز جګړه پیل کړې او اوس د ښار درنه جګړه روانه ده. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا وایي چې سرپل او کندوز ښارونه دواړه یې نیولي دي. ښاغلی مجاهد په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې کندوز او سرپل یې نیولي او د ښار درنه یې پرمختګ روان دی. خود افغانستان د ملي دفاع وزارت بیا د طالبانو د اداره د یو وای چې د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ د خار دننه جګړې روانې دي او تر خوای د هم وای چې په کندوز خار کې د شهید عبدالرزاق واټ او تر خوای د ملي رادیو تلویزیون مقر د طالبانو پاک کړی دی او د خار په نورو برخو کې عملیات دوام لري. پسیما کې چارواکي بیا د کندوز او سرپل خارونو د سقوط په اړه څه نه وایي خو هلته جګړه تاییدوي. بلخوا په ټولنیزو رسنیو کې هم یو شمېر ویډیوګانې خپرې شوې او په کې ښکاري چې هلته په یو شمېر هټیو اور لګېدلی دی. په ویډیوګانو کې د یو شمېر خلکو له قوله چې دا اور د جګړو له امله چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ روانې دي پر هټیو لګېدلی او خلکو ته یې مالی زیان اړولی دی. له سرپل او کندوز پرته طالبانو په تخار او فیض آباد ښارونو هم بریدونه کړي دي خو سیمه ییز چارواکي وایي چې د ډلې بریدونه یې په شا تمبولي دي. خو طالبان بیا په دوو ښارونو کې د خپل پرمختګ خبرې کوي. کاپیسا او پنجشیر هم هغه دوه ولایتونه دي چې طالبانو په یو شمېر برخو باندې بریدونه کړي دي. ولې د سیمه ییزو چارواکو له قوله چې د طالبانو دا بریدونه په شا تمبول شوي او درنه مرګ ژوبله یې وراړولې ده. طالبانو په تیرو دوو ورځو کې شبرغان او زرنج ښارونه نیولي دي. طالبانو تیر دوه ورځو کې زرنج او شبرغان ښارونه نیولې دي. خو د افغانستان د حکومت وینا ده چې دوی هڅه کوي تر څو بیرته له طالبانو دغه ټولې سیمې پاکې کړي. خو د طالبانو دا بریدونه او د ښارونو نیولې په ځان پسې غندنې هم لري. په کابل کې د امریکا سفارت په زرنج او شبرغان ښار د طالبانو برید غندلی او دې ته یې د غیر قانوني نوم ورکړی دی. په کابل کې د متحده ایالاتو سفارت لخوا په یو خبره شوې خبر پاڼه کې لیکل شوي دي چې دوی په نیمروز، جوزجان، هلمند او نور ولایتونو کې د طالبانو دا بریدونه غندي او دا غیر قانوني بولي. په اعلامیه کې زیاته شوې د طالبانو دا کړنې چې په زور سره د دوی واکمنۍ مسلطوي د نه منلو وړ دي او د دوهې د سولې په پروسه کې د هغو خبرو اترو د ملاتړ لپاره د هغه ادعا سره مخالف دي چې طالبانو د ملکي وګړو د هوساینې او همدارنګه د بشري حقونو د ساتنې په برخه کې کړې دي. په کابل کې د متحده ایالاتو سفارت لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې له طالبانو وغوښتل شوی چې یو دایمي او هر اړخیز اوربند ومني او د سولې په خبرو کې په بشپړ ډول برخه واخلي.
د افغانستان حکومت مانی چې طالبان د کندوز او سرپل ښارونو ته د ننسوي او هلته درنه جګړه روانه ده. تر اوسه پورې په دې جګړه کې د تلفاتو دقیق شمیر څرګند سوی نه دی. طالبان بیا وایي چې کندوز او سرپل ښارونه یې په بشپړ ډول نیولي دي. دفاع وزارت ویلي چې په کندوز ښار کې ځینې سیمې له طالبانو بیرته تصفیه سوي دي. په سرپل کې هم د جګړې د ښکېلو لوریو ترمنځ د مرګ ژوبلې او شتو راپورونه ورکول سوي دي. د افغانستان په شمال کې مې د ازادي راډیو له خبریال څخه د کندوز او سرپل د وضعیت په اړه خبرې وکړي او پښتنې ځینې کړي چې هلته دقیقا څه روان دي.
نن سهار د کندوز په ښار باندې طالب وسلوالو له مختلفو نوایو څخه حمله پیل کړې چې د دغه حملو په پایله کې افغان امنیتي ځواکونو شاتګ وکړ د کندوز ښار څخه. اوس تصویر چې رسنیو ته رسیدلی دی لیدل کېږي چې طالب وسلوال د کندوز په مرکز کې د ترافیک چاو ته ځان رسولی دی. همدارنګه تاج محمد د کومډوز واکونو قومندان په کندوز کې وایي چې دمګړی افغان امتیاز واکونه د طالب وسلوالو سره په جګړه بوختي. دغه جګړه د کندوز امنی قومندانې مخې ته همدارنګه د هوایی میدان ته چیرمه او د قلولو په شاوخوا سیمو کې د طالب وسلوالو سره روانه ده. د جګړې په اړه د طرفاتو په اړه البته چې دواړو لورو ته وخت دي جزئیات نشته، خو افغان هوایی پوز هم د ځمکنیو ځواکونو مرستې ته ورغلی دی او ځینې حملې هم ترسره کړې دي. چارواکي وایي چې د طالبانو د حمله په پایله کې ځینې سیمو اور اخیستی دی. جګړه شدیده وه. همدارس بیا د ملي دفاع وزارت یو خبر پانه خبره کړې ده چې پکې ویل شوې دي د ملي تلویزیون مقر همدارنګه د شهید عبدالرازق پنامه یو څرولارې د طالب وسلوالو له وجوده پاک شوی دی. خو بیا طالب ویان د زبیح الله مجاهد په خبره کړې بیانیا کې ادعا کړې چې د کندوز ښار ته د دوی ځواکونه ورداخل شوي دي او جګړه کوي. دې ته چیرمه پر نن پر سرپل مرکز باندې هم حمله وشول. د طالب وسلوالو لخوا چې دمګړې د سرپل ښار په کوڅو کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالب وسلوالو ترمنځ وسلوال اخوډب روان دی. د 209 شاهین قلوردو هوایي ځواک هم سیمې ته ورغلی دی او ویل کیږي چې مختلف ځایونه یې پنهکه کړي دي چې طالبانو ته پکې تلفات اعده شوي ده. تر دمګړې طالب وسلوالو د دغو تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي، خو افغان امنیتي ځواکونه د سرپل ولایت لویدیز لورته د ملي اردو په کې هلته ځای پر ځای شوې دي او د شاهین قلوردو څخه د رسیدلو معلومات په اساس چې تازه دمه کومنډوز واکونه هم سرپل ته د استول کېدو په حال کې دي. د دې ترڅنګ د امریکای سفارت او ځینو ډیپلوماټیکو سرچینو په افغانستان کې د طالبانو وروستي توتیخوالي ته په کتو سره مختلف بیانیې خبرې کړې دي او د جګړې له دواړو لورو غوښتل شوي چې لا توتیخوالي لاس پر سر شي او هڅه دي وشي چې د اوربند زمينه مسايده شي.
و مردل چې د افغانستان حکومت تاییدوي چې وسلوال طالبان د کندوز او سرپل ځینو برخو ته د ننسوي او جګړه روانه ده. طالبان به ادعا کوي چې کندوز او سرپل ښارونه یې نیولي دي. د افغانستان دفاع وزارت ویلي چې په کندوز ښار کې ځینې سیمې له طالبانو بیرته تصفیه سوي دي. ذبیح الله احساس چې د افغانستان په شمال کې د خبریال په توګه او د بغلان د والي د مرستیال په توګه دنده ترسره کړې، را سره د ټلیفون په مستقیم تماس کې دی. احساس تر بدخشان، تخار او نور ولایتونو وروسته په سرپل او کندوز کې ولې وضعیت یو دم داسې تغییر وکړ؟
او بدبختانه خو له تیرې ورځې را په دې خوا موږ هم په سیمه ییزه توګه په عامه توګه دغه خبرونه موږ ته رارسېدلي دي چې له بېګا راهیسې د سرپل او د کندوز حالت ښه نه دی. جګړه ده او حالت روان دی. ښکاره خبره ده چې ځینې سالنګارۍ به شوي وي، ځینې صحوي شوي دي، ځینې خطاوې شوي دي او مقابل لوری له همدې څخه ګټه اخلي او په ښارونو باندې بریدونه کوي.
تاسو د خطاو او سهلنګری یادونه وکړه، دا خطاوې څه دي؟ یعنی څه کوم کارونه نه دي سوي چې دغه وضعیت راوستلی؟
په دم غړی کې په دم غړی په دغه اوس وخت کې خوندومره ویل شو چې په جنگ پر محل باندې خو چې خطاوی کیږي هغه نو نظامی خطاوی دی جګړی دی خطاوی دی او دا نو ټول موږ ورخونو ته دغه ګوتنې ول کیږي کوم چې په نظامی برخو کې د ښکاره خبره ده چې په فدی روستیو کې کله چې د ولایت په مرکز باندې برید کیږي او هغه د اورلاندې ول کیږي نو ښکاره خبره ده چې نظامی برخه خپل مسولیت په خاطر نه دی ادا کړی
او د دغه جګړو د بشري اغیزو په اړه راته وایي چې پر ملکیانو یې څه تاثیر کړی دی څه زیانونه ور اړولې دي د بې ځایه کېدو ستونزه هلته څومره ده
ټولو تر ټولو غټه د اندېښنې مسله همدغه ده موږ چې کله خبره د وطن کوو د خلکو په ولس کوو نو د اندېښنې مسله همدلته ده خلک واقعا چې جنگ چې په کوم ځای ونښلي هلته د بشر او د انسانانو په روان حالت باندې تاثیر کوي د هغوی په اقتصاد باندې تاثیر کوي څه فکر کوي چې په دغه شل کاله افغانان له یو نسبتا ښه ژوند سره مخ شوي و چې یو ډز هم کیږي په ښارونو کې چې نسبتا امن وو دلته خلک له دغه ډول حالت څخه لري په دوی باندې تاثیر کوي فکر وکړي په کندوز کې یو مارکیټ و راخسته دی په دغه مارکیټ کې به غریب خلک وو نسبه دوی به د ورځې باید سل افغانانو د پیدا کېدو په خاطر دغلته یو کوډله جوړه کړې و دغه کوډله و اخلي یا کټور خارونه وګوري یو څوک د ګاډۍ په سر باندې یو څه پلوري او هغه ماخام به خپل کور ته خپل بچانو ته به حلاله روزي پیدا کوله دغه تجارت نه واخله تر وړو پورې دا ټول تر تاثیر لاندې راځي او همدغه دی چې بشر له ستونزو او له جدي کړاوونو سره مخ کیږي
ولسمشر غنی دوه ور یادونه وکړه چې دا وسلول طالبان هغه وسلول نه دي چې شل کاله مخکې و د په خبره چې وسلول طالبان او ظالمانه چلند کوي د خلکو ملکیتونو باندې هم رحم نه کوي اوس چې دغه وسلول طالبان شرونه تدنن کیږي تر پخوا د دوی په چلند کې څه توپیر تر سترګو کیږي
زه خو دا وایم چې کله جګړه شوه هلته خو چلندونه ټول بدلیږي هر څه په بل مخ باندې اوړي زه نه پوهیږم چې په یو دغه حالت کې دی او افغان یو عادي افغان د پاره چې هغه په یو ښار کې دی او عادي وګړي په توګه ژوند کوي دغه چلند که ښه وي دغه چلند که بد وي دغه چلند که هر ډول وي دا ناوړه چلند دی د یو چا په کوڅه کې چې ډس کیږي د یو چا د کور په سر چې مرمۍ تیریږي له دې نه به بل ناوړه چلند څه وي پاتې شوه د دې چې هلته د عامه شتمنۍ لوټ شي هلته د هغه دولتي تاسیسات چې بیرته د دې ملت د افغانانو مال دی دې ته د جانور سوال شي دا خو لا ډېرې غټي خبرې دي زه خو وایم چې زه په دغه هم تر ټولو غټ ناوړه چلند دی لکه د هلمند په سړک باندې چې کوم ماشوم پړ مخ پروت او دغه ماشوم جواب څو ورکول شي دغه تصویر په لیدلو باندې چې هر افغان په هر ګډ کې دی او کوم ویر او کوم ترای هیڅ کړی دا څوک هیڅ کولای شي پاتې خو لا ډېرې خبرې دي
ډېره مننه زبیح الله احساس و چې د افغانستان په شمال کې د خبريال او د بغلان د والي د مرستيال په توګه دند تر سره کړی چې د کندوز د غرز د سریپل په وضعیت را سره خبري کولې
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري
امریکا یو ور بیا هر ورځ په اوسط ډول سر زره د کووید 19 ناروغي مثبت پیښې ثبتوي د مثبت پیښو په دومره شمیر سره وضعیت بیرته هغه سي سوي دی لکه د تیر کال په ژمي کې چې و ملالی بشیر او په دې اړه نور تفصیل په څو شیبو کې اوریدل سي خو اوس اقتصادي خبرونه لرو
په فراه ولایت کې د خرما حاصلات سکل 50 سلنه زیات شوې د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت مېن اکبر رستمینن ازادي رادیو ته وویل د غونی په شاوخوا سل جریبزمکه کې کرل شوې دي د خاغلی رستمی په خبره تیر کال لدی ونو شاوخوا 2 متر کټونه حاصلات تر لاسه شوې و چې د غشمیر سکل دوه برابر زیات شوې دي د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت د معلوماتو لمخې فراه ولایت د خرما ونو لپاره ښه هوا او چاپیریال لري چې په راتلونکو کلونو کې به د دې برخې د ود لپاره کوټلي ګامونه پورته شي د بدخشان ولایت په شکاشم ولسوالۍ کې د کلیو بیرغونو پرختیا وزارت د ولسی تړون ملي پروګرام لوري د 2 میلیون افغانۍ په لګښت د 8550 متر په کوډواله د څخاک دو پاک او بود د یوې جاذبوي شبکې کار بشپړ شو د افغانستان کلیو پرختیا وزارت په خپل فیسبوک باندې لیکلی چې دغه پروژه کې ولس نلکی شامل دي چې د بدارین کلی 950 کورنۍ او توبو ورکوي د دې پروژې د کار په بهیر کې تخنیکی او نه تخنیکی کاریګرو ته 2658 کاری ورځې برابرې شوې دي او نن د کابل په شاهزاده سره کې افغاني د څو بهرنیو اسعار په وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 9 افغاني 2.9 پوله، یو ایرو 3.9 افغاني 6 پوله، یو انګلیسي پاوند 1.9 افغاني 50 پوله، یو سعودي ریال 1 افغاني، زر ایراني تومان 3 افغاني 14 پوله، زر هندي روپی 1.9 افغاني او زر پاکستانی روپی 429 افغاني.
اقتصادی خبرونه مولا ازادي رادیو نه اوریدل په افغانستان کې د غرمې 12 بجې 19 دقیقې او 13 ثانیې دی. اوس هم یو نړیواله مسأله راخلو. د امریکا متحده ایالاتونو یو بیا هر ورځ په اوسط ډول د کووید 19 ناروغي شاوخوا 3000 مثبت پیښې ثبتوي. د مثبت پیښې په دومره شمیر سره وضعیت بیرته هغه سوي لکه د تیر کال په ژمي کې. ملالی بشیر او نور تفصیل.
د امریکا د ناروغیو د مخنیوي او کنټرول مرکزونو رئیس روشل والنسکی سی ان ان تلویزیون ته ویلي چې که خلک واکسین نسی شای د ورځې مثبت پیښې 2 لک ته ورسیږي، همغه سی لکه د روان کال په جنوري میاشت کې چې پیښې اوج ته رسیدلې وي. روغتیایي چارواکي اندېښنه لري چې دا ناروغي او مړینې به تر هغه روانې وي چې نور امریکایان هم له ستا واکسینو استفاده ونه کړي. د امریکا 50% اوسیدونکو بشپړ واکسین سوي دي او تر 80% زیاتو بالغو کسانو یې لږ تر لږه یو ډوز واکسین ترلاسه کړی دی. په جون میاشت کې مثبت پیښې کمی او د ورځې 11000 سوي، خو اوسني ارقام د ورځې تر 1 لک او 0000 زیات دي. لدی وبا څخه ژوندۍ پاتې سوي د امریکا په اټلانټا، نیویارک، واشنگتن ډي سي، ډنور او ګڼ نورو ښارونو کې د اگست په 1 نیټه له خلکو وغوښتل چې ماسکونه پر مخ کړي او واکسین سي. تانیا واشنگتن چې په اټلانټا کې له کووید درغیدلو کسانو غونډه جوړ کړې وایي په دې ښار کې د یوې کلیسا مخې ته شاوخوا 50 کسان راټول شول او وی ویل کڅوک یو کس هم وژغوري لوی کاروي کړی وي. تر امریکا او هند ورسته په برازیل کې هم د کووید 19 مثبت پیښې زیاتې سوي دي او د نړۍ پر کچه تر امریکا ورسته دوهم هیواد دی چې ډېرې مړینې پکې سوي دي. په برازیل کې په 24 ساعتونو کې د کووید 19 3000 مثبت پیښې ثبت سوي دي او په دې هیواد کې په ټوله کې د مړینو شمیر 5,25,252 ته رسیدلی دی.
آزادی رادیو تغوا ګونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د کندهار او هلمند امنیتي چارواکي په تیرو 24 ساعتونو کې د افغان امنیتي ځواکونو په هوایي او ځمکنیو بریدونو کې د شاوخوا سلو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو او 500 نورو د چپی کېدو خبر ورکوي. بلخوانن د دویم ورځې لپاره د کندهار پر هوایي ډګر دراکېټي بریدونو له کبله دغه ولایت ټول ملکی الوتنې ځنډیدلې دي. تفصیل په دې راپور کې.
په کندهار کې د 215 متل کولې اردو د مطبعاتي دفتر مرستيال جګړن صادق سه ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې د کندهار شهر پر امنیتي کمربندونو او د غراز ډنډ او جړی ولسوالیو کې د افغان ځواکونو په هوایي بریدونو کې وسلویش وسلوال طالبان وجل سوي او شپږ بشنور ټپیان سوي دي.
په تیرو 24 ساعتونو کې د کندهار ولایت په ډنډ، جړی او د کار په اړوند سیمه کې تصفیوي، کومندوي او زرعوي ضربات ترسره کړل. په دغه عملیاتونو په ترڅ کې
په عین وخت کې د کندهار میرویس روغتون ته په تیرو 24 ساعتونو کې د کندهار ښار د جګړو له بیلابیلو سیمو دوه مړي او شپږ ویشت ټپیان وربلل سوي چې اتلسې په مرمۍ او اته د هوان د لګېدو په پیښه کې ټپیان سوي. د میرویس روغتون مسؤل محمد داود فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې له دې جملې شپاړس یې ملکي اندي. د هلمند امنیتي چارواکي هم په تیرو 24 ساعتونو کې د 450 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو او درویشت نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د 215 میوند کلي اردو ویان جګړن عبدالقدیر بهادر زی ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو ته د مرګ جوبله په هوایي او ځمکني بریدونو کې اوښته.
په تیرو 24 ساعتونو کې د لخکارګاه خار او د نهر سراج ولسوالۍ په مربوطاتو کې د افغان هوایي او ځمکنیو ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې 450 طالب ترهګر وژل شوي او درویشت تنه ټپیان دي.
وسلوالو طالبانو د امنیتي چارواکو د ادعا ته په عکس العمل کې ویلي چې افغان او بهرني ځواکونو په هلمند کې په هوایي بریدونو کې د صافیانو روغتون او د انور خان په نوم یوه لیسه ویجاړه کړې. بلخوا نن د دوهمې ورځې لپاره په کندهار کې د احمد شاه بابا پر هوایي ډګر د راکېټي بریدونو له امله دغه ولایت ټول ملکی پروازونه ځنډیدلې دي. د هوایي ډګر مسؤل مسعود پښتون د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې سهار 10 بجې دوه راکېټونه پر هوایي ډګر لګېدلې خو ځاني او مالي زیان نه دی اړولی. د شاغلی پښتون په وینا دوی هیله لري چې سبا ورځې ته حالت نورمال سی او ملکی پروازونه بیرته پیل سي.
دواره کې سره غلي دي شکر دي مزاني او نمالي تلفات نه لږه سبا ته ان شاء الله بیرته نارمل شي خدا ستاسو چې درکټونه راځي هغه وخت کې
دا پتیرې وونه کې په کندهار کې د احمدشاه بابا پر نړیوال هوایي ډګر پنځه مراکټي حمله ده. تیر ورځ د کامیر هوایي شرکت دی ویل وته کې د ناستې پر مهال راکټي برید سوی وو او د زمري په نهمه د یو راکټ ترګېدو له امله د الوتکو رنوی تخریب سوی وو.
د کندهار او هلمند پر وضعیت مو راپور واورید. د ختیځ ولایتونو ځینې دینی عالمانو پرون شنبه په جلال آباد کې د وینو په ورکولو سره د افغان ځواکونو ملاتړ وکړ. دوی په هیواد کې وروستیو جګړو کې ټپي سویو سرتیرو ته وینه ورکړه او د هغوی سرښندنې وستایلې.
د ختیځ ولایتونو ګڼ شمیر دینی عالمان شنبه د ننګرهار مرکز جلال آباد کې راټول شوي وو او د وی غونډې پر مهال د افغان ځواکونو ټپي شویو سرتیرو ته وینه ورکړه. دینی عالمانو په دغه غونډه کې روانې جګړې او نامنې وغندلې او پر طالبانو یې غږ وکړ چې نور دې له جګړو لاس واخلي. دینی عالم غازی ګل شینواری رسنیو سره په خبرو کې روان جنگ پردی او قربانیان افغانانو بلل. د پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې د الله اکبر په ویلو دې نور ولس نه غواخي.
نن چې مونږ وړاندې کیږو مونږ په الله اکبر باندې څوک نه پریري. الله اکبر زمواري دایسای خوارج ځان ته په غاړه باندې اخشته ده. جاهل خوارج راځه دا اسلام صحیح مطالعه کړه. دا اسلام تنها افغانستان لپاره نه دی، اسلام نړۍ لپاره دعوت دی.
دغه دنیا لمن په داسې حال کې افغان ځواکونو تخپل وینه ورکوي او لدوی ملاتړ کوي چې نګدې پټول هواد کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ توده جګړه روانه ده او یو بل تپ کې د درنې مرګ ژوبلې راپورونه ورکول کیږي. نن په جلال آباد کې د دغو دنیا عالمانو غونډې ته د ننګرهار چارواکي او امنیتي مسؤلان هم وربلل شوي وو او د ختیځو ولایتونو د عالمانو د دې اقدام هرکلی وکړ. د 201 سیلاب قل اردو د عقیدتي او فرهنګي چارو مدیر ډګروال جبګل ساپی له دنیا عالمانو د مننې سربېره خوښي و خود او زیاته کړه چې د ټولنې د روحاني طبقې ملاتړ لزان سره لري.
ټول علما کرامو نه مننه کوم ترڅو چې دا جنگ غیر مشروع جنگ وګڼه، غیر ناروا او دا یو شخصي مفاد په خاطر باندې جنگ وګڼه. بر علاوه د دین منګار امنیتي او دفاعي ځواکونو ته وینه اهدا کړه. د دوی نه ډېر تشکر کوم. الله العالمین زمونږ دا علما
په دغه غونډه کې دنیا عالمانو له نړیوالې ټولنې هم غوښتنه وکړه چې پر طالبانو فشار راوړي، څو روانه وینه تویدنه بنده او سولې ته غاړه کېږدي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د دغو دنیا عالمانو د څرګندونو په اړه تفسیر نه ده کړی، خو د هیواد په ډیرو ولایتونو کې ګڼې ولسوالۍ نیولي او آن د ځینو ولایتونو د مرکزي برخو د نیولو ادعا هم کړې ده. د یادونې وړ ده چې د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو د روانو جنگ جګړو له کبله ګڼو ملکیانو ته هم د سر او مال زیانونه وختي او لسګونه زره کورنۍ له خپلو سیمو کډوالې ته اړ شوي چې له ګڼو ستونزو سره مخ دي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
آزادی رادیو ته غوږیږئ. دا خبرونه ترې وی بجې دوام کوي چې د خبرونه دویمه نیمه نور بس دی یا شکست سکوت اونیزه پروگرام ته ځنګړې شوی. په دې پروگرام کې په څو شیبو کې ملالۍ بشیر لمیل منو سره خبرې کوي. خو دا اوري چې په کابل کې نن ورسپاونو پر کوم مسایلو لیکنی او تفسیر خبرې کړې دي.
ملي ارمان ورځپاڼه په خپل نننۍ غنې کې لیکلي په افغانستان کې ورور وژنه د مالونو تالا کېدل او چور روان دی. د سرمقالي لیکوال لیکلي پاکستان په ټول توان سره خپل هڅې روانې کړې چې اسلامي امارت بیا ځلې په افغانانو ومني. په سرمقاله کې وړاندې راغلي چې طالبان د جګړې په میدان کې د خلکو له کورونو کار اخلي او افغان پوځ پرې بدریغ بریدونه کوي. سرمقاله کې زیات شوی دی چارې دوام د افغانانو ځان او مال له تباهۍ سره مخ کړی. همغه ده چې ډېرو خپل مینې پرې خودي او کډوال شو. د سرمقالې لیکوال په پای کې وړاندیز کړی چې د جګړې ښکېلې خواوې د ملکي کسانو ځان او مال ته پام وکړي. هشت سوب رسپانې په خپل نننۍ غنې کې لیکلي چې وس نړۍ هم د افغانانو له وژنو سره برسیرن چلند کوي. د هشت سوب په سرمقاله کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ناسته په اشاره سره لیکل شوی چې د امنیت شورا کلنۍ ناسته ته د افغانانو هیلې داوي چې د طالبانو لوري د روانې جګړې پر بندیدو، بشري حقوقو نقض او د جګړې په ښکېلو خواو د سولې په برخه کې اغیزمن ګامونه واخلي، خو برعکس یوازې وتشه په نوم اعلامیه ورکړل شوه. د سرمقالې لیکوال د دې ناسته پایله بي اغیزه بللې او غوښتنه کړې چې په نګدی راتلونکو کې د افغانستان په اړه باید جدي اقدام وشي. د لیکوال په باور په دې ناسته کې باید د افغانستان پر روانو حالاتو، افغان وژنې او د بشري حقوقو نقص ته جدي پاملرنه او پریکړه شوې وای. او اصلاح ورسپانې په خپل نننۍ غړنې کې لیکلي چې د امریکا او طالبانو تر هوکړې ورسره د افغانستان په قضیه کې ښکېلو ټولو اړخونو په دې ټینګار کوي چې طالبان بدل شوي او د شل یا 15 کال مخکې طالبان نه دي. خو د سرمقالې لیکوال وړاندې لیکلي چې طالبانو د بيجنګي ډلې څخه سیاسي جریان په دومره وخت کې ارتقا وکړه. په سرمقاله کې وړاندې لیکل شوی چې وس طالبان تر دې ځایه قدرت ترغلل او ولیدل شول چې د دوی تر ولکې لاندې سیمو کې بشري حقونه نقص شول، تعلیمي دروازې وتړل شوې او محدودیتونه هم زیات شول. خو طالبان بیا د هر څه بی اساس او ټول بشري قوانینو ته ځان ژمن بولي.
تاسو زده رادیو ته ورځ چې خبرونه هر ورځ د سهار پر 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. که د انټرنیټ اسانتیا لري زموږ خبرونه په ژوندۍ باندې د ازادي رادیو پر ویب سټ واوري azadiradio.com یا هم azadiradio.org. په څو شیبو کې نور بس دی یا شکست دی سکوت اونې ز پروګرام پیلېږي. خو تر مخ کې نوریاس نورینه د مهمو خبرونو لاندې زورو.
سره له دې چې نن سهار وختي وسلوال طالبان د کندوز ښار ځینو سیمو ته ننوتي دي. ولایت چارواکي خلکو ته ډاډ ورکوي چې امنیت به خوندي کړي. راپورونه وایي چې د ښار په ځینو برخو کې خوري ورې نښتې روانې دي. د پنجشیر سیمه چارواکي وایي وسلوال طالبانو د دې ولایت د ابشار او د لغمان ولایت د شاهین ولسوالۍ ترمنځ د استانې کلان پر سیمې برید کړی دی. د ابشار ولسوال محمد سهراب دا خبره تایید کړه او ویل چې په دې سیمه کې طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ نښتې سختې شوې دي. ایرانی چارواکی وایي وروسته له دې چې طالبانو د نیمروز مرکز زرنج ونیو، له افغانستان سره خپله پوله بنده کړې ده. د اروپایي ټولنې یو جګپوړی چارواکی وایي چې ایران چمتو دی چې د اټومي تړون په اړه ځنډیدلې خبرې د سپتمبر د میاشتې په لومړیو کې پیل کړي. د امریکا متحده ایالات په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا د څه باندې 100,000 مثبتو پیښو د ثبت خبر ورکوي. تر ژمي وروسته دا لومړی ځل دی چې په دې هېواد کې دومره کسان په دې موده کې پر کورونا اخته کیږي. جاپان بنندې اولمپیک مشال ملک کړی او د اولمپیک دوبنې لوبې بچې د خبرې شوې کورونا او بالا عمله په یو کال ځنډ تر سره شوې نن پای ته ورسوي.
نور بس دی
شکسته سکوت.
السلام علیکم، د ازادي رادیو خبرونه ته شرغلاست. نن د خبرونه په دې برخه کې اونیس پروګرام نور بست یا شکست سکوت خبريږي. زملالي بشریم د دې خبرونه تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخ وړي. نن پر دې موضوع خبرې کوو چې عدلیه وزارت افغان شوزو ته د حقوقي چارو په برخه کې د مشورې لپاره یو تلیفوني شمیره فعال کړې ده. دا شمیره څه ډول کارول کیږي، شدي څنګه معلومات ترلاسه کوي، او آیا دا شمیره چا کارولې ده چې ګټه یې ورڅخه پورته کړې وي کنه؟ پر دې موضوع به د خبرو لپاره را سره نن د عدلیه وزارت د مشورې ورکولو د برخې مسؤل حنیف شریفي او همداراز د افغانستان د ښځو د حقونو مدافع او مدني فعال زاهده فیضان په دې خبرونه کې ګډون وکړي. له دوی سره به خبرې کوو. اوریدونکو، که تاسو غواړئ زموږ له میلمنو څخه پوښتنې وکړئ، ازادي راډیو ته مستقیم تلیفون وکړئ. زموږ د تلیفون شمیره دی 0000822155 او 0999203540. زموږ د خبرونې لومړی میلمنه زاهده فیضان صاحب له موږ سره پر لیکه ده. فیضان صاحب، مننه چې تاسو بله شریفی صاحب ماته اوس قادر جلالوف صاحب ماته وای چې شریفی صاحب را سره پر لیکه دی. شریفی صاحب، ډیر مننه چې په دې خبرونه کې ګډون کوي.
تشکر. تشکر از شما. زنده و جور سلامت باشه. اول سلام خدمت شما و از شنوندگان محترم شما. ما در خدمت.
شریفی صاحب، تاسو کلمړی مشته په دغه تلیفوني شمیره په اړه باندې یو څه معلومات راکړئ چې عدلیه وزارت ولې دا پریکړه وکړه چې دا ډول یو شمیره باید وشو ته اعلان شي.
تشکر. طوری که شما بهتر میدانید که یکی از مکلفیت های وزارت عدلیه آگاهی دهی در مورد مسائل موضوعات جزایی، حقوقی، در مدنی و تجارتی و فامیلی می باشد. با اساس از اونمو مسئولیت هایش توانست که این مرکز فعال بسازه و مرکز مشورتی حقوقی برای شهروندان کشور در موضوعات و قضایای مدنی، تجارتی، فامیلی و جزایی مشورت دهی می نماید. این مرکز با همکاری بنیاد بین المللی حقوقی افغانستان یعنی ILFA در چوکات ریاست عمومی عدلیه شهری در مقر وزارت عدلیه عملا به فعالیت آغاز نموده. مرکز مذکور با داشتن متخصصین حقوق و سوالات مطروحه همشهریان نیازمند مشوره های حقوقی از طریق شارتکود 188 پاسخ ارائه می کنند. که هدف ما البته از فعالیت مرکز مذکور ارتقای سطح آگاهی حقوقی افراد جامعه بوده که این همه در نهایت منتج به تقویه سیستم حکومتداری خوب از طریق حاکمیت قانون و دستیابی و عدالت می باشد. بله؟
شه مننه تاس د معلوماتو څخه شریف صاحب دغه شمیره یو سلو اته اتیاده آیا د شمیره ته چې څوک زنګ ووهي زنګ تیریږي بیا ورسره تاسو خبرې کوي که کوم بل څوک خبرې کوي د پر دغه شمیره باندې؟
بله، ما در مرکز مشوره‌دهی حقوقی تقریبا 5 نفر متخصصین حقوق استخدام شدند که در از طریق تمام شبکه های فعال در افغانستان مثل روشن، MTN، اتصالات، سلام و در تمام هموطنان می توانند که در طریق از این شبکه ها به شماره 188 تماس بگیرند و متخصصین و حقوقی که تقریبا 5 نفر هستیم ما به سوال های از دوار گرفته پاسخ ارائه می کنیم.
د دې پروسه که تاسو یو څه ماته تشریح کړئ، لومړی چې که یو څوک حقوقي پوښتنې ولري یو مشکل ولري یو سلو اته اتیا شمیرې ته زنګ وهي، ستاسو د دفتر دغه 15 کسان چې تاسو یاد کړل چې دوی مشورې ورکوي خلکو ته حقوقي، دوی دغه زنګ پورته کوي، مشکل اوري او بیا د هغه وروسته دوی څه کوي، یعنی د دوی فعالیت څه ډول دی چې دغه مشکل ته رسیدګي وسی؟
بسیار خوب است. اول متقاضیان مشوره حقوقی وقتی که تماس میگیرن تقریبا 5 خط تلفن در اینجا موجود است که متخصصین حقوق در پشت هر تلفن هستن. وقتی که تماس میگیرن ما سوالشان را میگیریم، اگر موضوع حقوقی ابعاد گسترده نداشته باشند در اون صورت ما دفعتن برشان ارائه معلومات میکنیم. اگر موضوع دو بحث است در اینجا، یک ارائه معلومات است، یکی هم ارائه مشوره حقوقی. اگر مثلا یکی از متقاضیان مشوره حقوقی یک موضوع ارائه با ضرورت به معلومات در مورد یک دوسیه ایش داشته باشه که مثلا ما یعنی دعوا را داریم به کجا مراجعه کنیم، دقیقا او ارائه میشه و جوابش که به اینی مثلا به اینی به ارگان شما مراجعه بکنید و دوایتون رو به این شکلی که موضوع ارائه مشوره حقوقی است. مشوره حقوقی اگر ابعاد گسترده داشته باشه در اون صورت ما ازشان وقت میگیریم که مثلا 5 یا 2 یا 3 دقیقه بعد ما برای شما تماس میگیریم. اینجا مشاورین با هم سر موضوع بحث و گفتگو میکنیم، بالاخره از مجرای قانون چیزی که در قانون باشه از اون سوالی از اونا رو بیرون‌نویس میکنیم و بعد از اون باز دوباره اینجا امکانات وجود داره از طریق تلفن دوباره برای از اونا تماس میگیریم، همون فشرده یا شالوده همون بحث ما را که چیزی که اونا میخواستن پس برشان ارائه میکنیم.
شریفی صاحب که تاس پا دی اره واست چه دا ورزی تاس تا چوم را زنگو ندردی چوم را خلق پا دی شمیره باندی خبر دی چه یو سلو اتا اتیا شمیره دا عدلیه وزارت هغه شمیره دا چه خلق کول ایسی پر دی شمیره زنگو وهی او حقوقی مشوری تر لاسکلی؟
بسیار خوب. آغاز و فعالیت مرکز مشوره‌دهی تقریبا از اول همین سال جاری عملا به فعالیت آغاز کرده. در این مدت از ما روزانه است. البته در اوایل هموطنان ما از فعالیت و چگونگی فعالیت از این مرکز آگاهی نداشتن. در ماه‌های عمل تقریبا عمل ثور جوزا و سرطان ما تعداد متقاضیان مشوره حقوقی کمتری داشتیم، چون در اوایل اسد ماهی اسد که فعلا ما قرار داریم، چون از طریق وسایل رسانوی مثلا رسانه‌ای مثل تلویزیون طلوع، تلویزیون ملی و رادیوی پرشنونده شما اعلام صورت گرفت، تقریبا میزان متقاضیان مشوره ها بیشتر شده. در حدود تقریبا در امی 15 روزی که فعلا در امی ما قرار داریم، ما در حدود 100 قضیه اینجا درخواست مشوره کرده که ما 100 هم داریم، از اینا داره بیشتر شده میره. بر اندازه که آگاهی و اشتهارات از این مرکز از فعالیت هایش بیشتر شده و مو اندازه ما متقاضیان بیشتر از هموطنان خود میداشته باشیم در راستای عقض مشوره حقوقی.
ډیر مننه شریفی صاحب، تاسو لمر سره پر لیکه اوسی. زه اوس ورځم د نور بس تخ پرونی دوهمی میلمنیته زاهده فیضان صاحب لمر سره پر لیکه ده. فیضان صاحب ډیر مننه چې په دې خبرونه کې لمر سره ګډون کوي.
السلام علیکم، تاسو ښه هم مننه کوم، سلامت اوسئ.
زاهده جانی، که تاسی مشتا پا دی علیو چو ویس چه دا دول شمیری چه لکه دا عدلی وزارت چه اعلان کرده ده خلکو ده پارا چه دوی باید ده شمیری تا زنگوی او حقوقی مشوری و غواری ده خپلو مشکلاتو پا علا دا چمره مهم گرنل که دلائسی دا کار دا غی اقدام چمره مهم دی؟
سلامت اوسه تاسو ته ستاسو کارکونکو سلامونه وړاندې کوم. البته شمیری ډیر مفید دی چې دغه سلاتات یا شمیرې ته زنګ وهي او تر څو خپل غستون دی هغه قضایي صف کې هغه سره همغږي ولري. خو چون په نورستان ولایت کې تر اوسه پورې دغه کوم فعالیتونه نه دي پرمخ وړل شوي، او چون نورستان ولایت هم تاسو ته بهتر معلوم دی چې په کافي اندازه د تلیفوني شبکه نه ده غځېدلې پولیسوالیګانو ته او دې د وجې نه، او بل دغه موضوع ډېر مفید دی چې دغه یو سلاتات یا شمیرې ته زنګ وهي او ډېر زر لاسرسي ورستي عدلي او قضایي ارګانو ته، دا به ډېر مفید دی د ولسونو دپاره.
مننه زاهده جانی. شریفی صاحب، تاسو د زاهده فیضان خبر واوریدل. دوی وویل چې ځینو ولسوالیو او لیرو پرتو سیمو ته لکه د نورستان ولایت یو مثال دی چې هلته تلیفوني شبکې نه دی غځېدلې، خلک لاسرسی نه لري تلیفون ته. د دوغو خلکو دپاره تاسو څه ډول یو اسانتیا رامنځته کوئ؟ هغه خلک چې یو سل اته اتیا شمیرې ته زنګ نسي وهلی، هغوی څنګه تر پوښښ لاندې راولئ تاسو؟
بسیار موضوع مهم است. در ولایتی که شبکه های تلفنی فعال نیستن، اونا ما وزارت عدلیه از طریق یک ریاست آگاهی عامه داره، اونا میتونن که از برنامه رو دایر میکنن به سطح ریاست عدلیه خود ولایت مربوطه. اونا از طریق برنامه‌ای که دایر میشه در سطح ولسوالی، در سطح قریه‌جات، اونا میتونن که از او تاریخ آگاهی عامه در موارد قانون، در موارد سوالاتشان حاصل بکنند.
تشکر. فیضان صاحب، تاسو د شریفی صاحب خبر واوریدل. اوس مهال دا ستونزه دوی وویل چې یو واقعي ستونزه ده او په راتلونکي کې شایي حل سي. د ښځو چارو وزارت هم مخکې وشپېته دغه شمیره اعلان کړی ده، او دا شمیره وړیا ده. هر څوک کولای سي دغه شمیرې ته زنګ ووهي، که ښځې وي که کوچنیان. د دوی په برخه کې که دوی کومې ستونزې لري، د ښځو چارو وزارت ته دوی خپلې ستونزې او قضیې ثبتولای سي د دغه شمیرې له لارې. نو تاسې څه فکر کوئ زاهده فیضان صاحب، چې دا ډول شمیرې چې که زیاتې هم سي، آیا افغانان به وکولای سي چې دوی د دغو شمیرو د لارې خپلې ستونزې تر چارواکو پورې ورسوي؟ که به ستاسو په نظر یوازې دوی هغه مشورې ترلاسه کړي، خو داسې یو کوم سیستم موجود نه دی چې دوی په یعنی په فعال توګه عملی حل لار ولټولای شي؟
سلامت اوسه مننه. البته د غشمیری چې لکه څنګه چې شریفی صاحب ویل چې آگاهی عامه د لارې دا به مخکې لاړ شي تر څو عدلي او قضایي ارګانو ته ولسونه لاسرسي ولري، او لکه څنګه چې وزارت امور زنان دغه شمیره ټاکلې ده چې په وړیا توګه دغه ستونزې افغانستان کې دغه ستونزې د حل لار نه لري چې په دغه شمیره ول چې موږ په امنیتي ځواکونو کې دغه شمیره موږ چې یو څه لږ شمیره ته زنګ وای چې تر څو امنیتي ځواکونه هغه ساحې ته ورسیږي. نو دا البته زما خپل نظر دی چې دغه شمیره دومره ولسونه ته مفید نه دی، ولی چې یو خو هغه دی چې هغه بیا هم هغه موضوع ته راګرځو چې هغه تلیفوني شبکې وجود نه لري، هغه قرو او قصباتو کې، هغه لري پرتو سیمو کې، ولسوالۍ ګانو کې، یوازې نورستان مشنهونه خلک لري، یوازې نورستان نه، دغه نور ولایتونه روزګان، خوست، پکتیا، پکتیکا لري پرتو ولسوالۍ ګانو کې. نو دا به زما د نظر دومره مفید نه چې په دې شمیره زنګ وهي او زموږ ستونزو ته، ښځو ستونزو ته، یا عدلي او قضایي چې نور کم قضیې سب کېږي د دې په برخه کې همکاري او همغږي ولري. او په دې عصر کې، په دې وخت کې خو هغه لاس په لاس دوسیه چې کله مو د مداله لاس کې ورکې هداغې حل کول هم ډېر ستونزه لري. نو چون شمیره به د ولسونو ستونزه حل زما د نظر دا د سیده نه ځانم مفید نه ځانم. خو که چېرته وو د شریفي صاحب خبره چې هغې د خبرې په تایید چې آګاهي عامه موږ په قرو قصباتو کې په ولسوالۍ ګانو کې موږ ولرو چې دغه شمیرې ته زنګ وهل شي او دغه 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 ستونزې ستاسو حل شي او موږ نه هغه عملا کار م ورته وښودل شي، نو انشاءالله چې یو اندازه به ولسونو ته فایده ورسي.
ډیره مننه فیضان صاحب. تاسو وویل چې تاسو په فکر کې شمیرې نوري هم زیاتې سی، خو د خلکو اساسي ستونزې به تر هغه وخت پورې حل نه سي چې یو سم سیستم رامنځته شوی نه وي د خلکو سره د مرستې لپاره. زه په ورسم د یوې داسې شذې پر لور باندې چې همدی د عدلیه وزارت و شمیرې ته زنګ وهلې دي، له هغوی سره خپل ستونزه شریکه کړې ده، دا به خپل تجربه له موږ سره شریکه کړي. نوم یې نازله جان دی. نازله جان، ډیر مننه چې له موږ سره په دې خبرونه کې یاست.
تشکر، سلامات بشین.
نازله جان، تاسو د عدلیه وزارت یو سلو اته اتیا شمیرې ته زنګ وهلې دی، تاسو که خپل تجربه موږ ته ووایست چې دا څنګه تجربه و تاسو، آیا فکر کوئ چې دا ډول شمیرې د خلکو سره مرسته کولای سي د مشورې دی په برخه کې، د مشورې ترلاسه کولو په برخه کې؟
ما زنگ زدم یک دو مشکل داشتم. وقتی که ما زنگ زدم به مشکل ما رسیدگی شد، یک مشوره خوب دادن، تشکر از اونا هم، از شما هم بسیار زیاد تشکر. دیگه مشکل نبود، یک راضی بودیم از جوابشان، از رنمایشان.
آیا تاسو فکر کوئ چې د افغانستان د قانون لمخې دوی تاسو ته هغه مشوره درکړه او دا داسې یو څه و چې موجود و خو ستاسو سر ور باندې مخکې خلاص نه و، بیا دوی چې در سره مشوره درکړه ستاسو سر ور باندې خلاص و؟
ببخشید، ما درست گپ شما رو گفته نمیتونم بخاطر از اینکه ما صحیح درست تشویر نمیتونم. دیگه ای که ما در مور دارد، ما زنگ زدم، مشکل داشتم، رانمایی کردن، تشکر میکنم از ایشان، بسیار خوب رانمایی کردن. دیگه ما تانستم که ما مشکل خود از طریق رانمایی از رو حل بسازم.
نازله جانی، نورو افغانانو ته ستاسو وینا څه ده؟ دوی څنګه کولای سي چې دوی باید، آیا فکر کوي چې زنګ ووهي و دې شمیرې ته که کومه ستونزه لري؟
نه فهمیدم.
که افغانان کومه ستونزه لري، آیا دوی باید، آیا ستاسو مشوره دا ده چې باید زنګ ووهي؟
ما مشکل خانوادگی بود، مشکل فامیلی بود، یک چند سوال داشتم اینجا، مشکل داشتم، نظر و مشکلاتم زنگ زدم، اونا امو مشوره خود، امو رانمایی خود درست دادن، ما تونستم مشکل خود حل بسازم.
ډیره مننه نازله جان، ستاسو د وخت څخه چې په دې خبرونه کې ملمر شته غډون وکړ. اوریدونکو، تاسو د نازله په نوم زموږ د یوې اوریدونکو او همداراز د دغه شمیرې ته چې عدلیه وزارت اعلان کړی د یو سلو اته اتیا دغه شمیرې ته دوی زنګ وهلې و، یو ستونزه درلوده او سره حل شوی ده. دوی وویل چې د دوی تجربه شوه او مننه هم وکړه. زه به بیرته ورسم شریفي صاحب ته. شریفي صاحب، داسې خلک ستا چې ستونزه حل سوی نوی، آیا دا رقم ځینی کسان ستا چې دوی تاسو ته زنګ وهلی وي خو ستاسو سره، تاسو د ستونزو سره مخامخ سوی وي یاست چې د دوی د قضیې لپاره حقوقي حل لاره ولټوي؟
تشکر. بعضی موضوعات بعضی همشهریان ما زنگ میزنن در اینجا، مثلا بعضی موضوعات، مثلا موضوعات جزایی که حکمشان قطعی و نهایی شده ولی که اونا تقاضای مساعد حقوقی را از وزارت عدلیه را میداشته باشند، در حالی که وقتی که سه مرحله تای مراحل میشد از موضوعات جزایی دیگه مرحله باقی نمیمونه که در اون صورت در از اونا ما وکلای مدافع یا مساعد حقوقی تعیین بکنیم. واسه بعد از همین موضوع رو ما و همراهشون شریک میسازیم که دیگر کدام مراحل باقی نمونده، مثلا سه مرحله تای مراحل شده است و در حال تنفیذ حکم محکمه قرار می داشته باشن. این موضوعاتی بوده که مثلا نتونستیم ما کاری بگره برشان بکنیم. من در غیر از او دیگه تمام سوالاتی که اونا می داشته باشن، مشکلی که می داشته باشن، در محدودی شوکات قانون مشوره برشان ارائه می شه، قناعتشان فراهم می شه و بر اساس از اونمو مشوره هایی که از اینجا برشان ارائه می شه طرف متخصصین حقوق بر اساس از اونمو اونا حرکت می کنن و بالاخره همون مشکلشون حل میشه در اون مجره که جایی که روان میشه، مثلا ارگان های عدلی و قضایی یا ادارات حقوق یا هر مرجعی که کار میداشته باشن و یا مشکلشون در اونجا بابسته بر اونجاست. دیگه اونطور قضیه ما بیاد نداریم در طول مدت سه ماهی که ما فعالیت داریم، سه الی پنج ماهی که ما فعالیت داریم باشین که ناحل باقی مانده باشه.
مننه شریفی صاحب. اوس هم فیضان صاحب او شریفی صاحب تاسو لمر سره یاست پر لیکر سره اوسی زبا ورسم دینو اوریدونکو ته دوی پښتنی برا واخلو چې له تاسو څخه کومي پښتنی لري. مهرباني وکي ازادي رادیو ده.
سلام تاسو نن منوته پدان د پاره د ویلای د ورماسو د پاره د پټه ماسیما د منصب د اردو مالیو کوند شل کال کیږي چې افادون از ما پلاس کیږي نو وزارت اجرا او نراست جمهوریت نو وزارت دفاع دغه زموږ حقوق تاسو شل کال کیږي چې په ټول د نو پر دی باندې په یو نظر یو رانو مایو چې بس مننه کوم.
ډیر مننه تاسو پښتنه مو واخیستله. شریفی صاحب تاسو پښتنی ته جواب وایي. بله اوس بل اوریدونکو ته مهرباني وکي ازادي رادیو ده.
بله سلام علیکم محترم، سلام بر شما و بر میمون محترم تان سلام تقدیم میکنم.
و علیکم سلام، تاسو خپل نوم وایست او ډیر مننه چې موږ ته مو زنګ وهلې دي.
اسم ما زرغونه است محترم. خو قدیم 10 سال میشه.
بله زرغونه جان، قدیم
10 سال میشه. بله مشنوی؟
بله و موږ ته تاسو ژغ راځي مهرباني.
نو اون قضیه ما 10 سال میشه. ما شوهر اولین پلیس بود کشته شد. بازی طالبا به زور ما را به یک ریش سفید نکاه کردن. اون ریش سفید هم که فعلا در خورانخور خیشکی سینالی ولسوالی سیاگرده ولسوال شد. بیادرشم خودشم. این همین قضیه را ما هزاران دفعه به نشسته هفت و به 180 مزنگ دادیم. ما هم به دروغ گفتن که نمی قضیه را من میگم 10 ساله قضیه است، از من 9 ساله تو کم تو ممنی. با خود وزارت امور زن و زنگ زدم، با ریاست امنیت پروان زنگ زدم، با خود والی ساج زنگ زدم. ما هم از امو اول هم یا دست داشتن امرای طالبای قربان، ما در شکنجه طالب بودم. این در اول سنبولی پار سال ما را از خانه کشیدن امی طالبا و وزارت و ولسوال تیاگرد از ولسوالی ولسوالش دست داشت کلش امرایش ما را از خانه کشیدن در نوران نمیده کدن سر ممیده کدن نال تکت کده خانی پدر مفتیدیم از داران جای ما عرض کدم مریضه کدم نه کس صدای ما شنید نال محرم پیش از او موندم متکه و پرچین جده خانی بیادر مستم. یعنی فیصله را یای مشمارا رو که اعلان میکنه مگم دسترسی نمیکنن برشان. این اما قضیه ما 9 ساله 10 ساله قضیه است، کمتون نیست. این به نام زرگون هستم ما. میتونین امرای ولی هم گفت بزنی ما در این 9 سال عزیز یک ترورست ها که حرکت میکرد طرف کابل روز دکاندار است شو طالب با اونمو کار کس ایجاد طالب ها سوال قربانده گرفتن چی بود که خود ولایت یک گام داشت کلش نی بز داشت از این جرکت که توجه ما گفتم که نمی فلان اومد زیر چوکی موتر طالب ها پت کرده در سر سواری رشانده بود. این امی رئیس امنیت خودش دست داشت گفتم او را داشته ها پایین میکنه.
زرغونه جانی
طالب ها را داشته ها پایین که تو جانی فجاری روی که طرف کابل
بله.
با دروغ چوکی ها را کند گفت که این مشکل فامیلی است. مشکل فامیلی است خجالت بکشه. این حال ورسوری سیاگر در شما فروخته بی تخ بی تخ بی گپ بی سخان
زرغونه جانی بله ستاسو غشتنه
چوه اساسی غشتنه مو ما هزاران دفعه بمی یک تا در شالم زنگ زدیم برسان کنین باز بینمی نام ما زنگ زدیم
ستاسو غشتنه مو چی شو
شست هفتم زنگ زدیم
ستاسو غشتنه
یه روز تانه روز خوب خوش برتان می خواهیم که زندگی ما فقط از دست اینمی مردم تا باشده
زرغونه جانی
برونمو طالب پس گفت که اینمی زن بیادش مرا آواز داد که فلانه طالب میایا بگیریشه او را سه روز بندی کرد رشوت گرفت ایلاش کرد این را از خونه کشیده سردندان ما میده کرده محرم هم صاحبی کرده بس خلاص این را بی از اوم خو غیر از اوم قربان اونو طالب کرد
من نه زرغونه جان استاس قشتنه سو
از این جنایتکارای رشوت خور است
بله
محترم دیگه ما خیلی سر احساسات هستم ظلم دخ زیاد شده دیگه روز خوب و خوش برتان میخوایم خدا حافظ بدار
ولی زه فکر کوم چې زموږ رابطه له دوی سره قطع سو شریفی صاحب تاسو د زرغونی په نوم دی اوریدونکې ژغ واورې دی تاسو د دوی و دغه قضیه ته څه ویل غواړي په جواب کې
تشکر برای عزیز سوال خوار عزیز ما که تماس گرفتن و تقریبا یک بار شوهر کردم و شوهرشان وفات کرده و بار دوم شوهر کردم چون قانون در اینجا واضح است قانون من خشونت علیه زن البته که حق انتخاب همسر خود خانما دارن هیچ کسی اینا مجبور کرده نمیتوانند که و زور بر شوهر بتن در یک موضوع و موضوع دیگه ایشم که موضوع مورد خشونت قرار گرفته اینا خشونت خودش جرم بوده هیچ کس حق نداره در محل سکونت اداره دولتی یا غیر دولتی مستاد محلات عامه و سایت نقلیه یا سایر محلات مرتکب آن گردد. در صورت ارتکاب مطابق احکام این قانون مجازات می شود یا می گردد. اینا می تانند که با سارموادی خشونت علیه زن در امو ولایت مربوطه که در ریاست سارموادی سیناب البته در در خود ولایت قرار داره عارض شوند و به موضوعشان انشاءالله رسیدگی صورت می گیرد.
مننه شریفی صاحب. فیضان صاحب وخت هم د برنامه لږ پاته دی که تاسو په دې اړه ووایاست چې دولت څنګه مرسته کولای سي د خلکو سره چې عملا د دوی سره کومک وسي د دوی د قضیو په حل کې.
مننه کوم. البته دغه دوه یو خور یو ورور یو د غربن او یو بل د زرغونه جان قضیه مې واورېدله. البته دیو د پاره یو قوی سیستم ایجاد چې د اداهی په برخه کې او بل کوم اداره عدلی او قضایي اورګا ادارات کې باید د خزو د لپاره د خزو د دسیو د دیو د حقوقو د یادی د لپاره د دیو هغه عدلی او قضایي کچاري ارایز کیږي د دیو هغه اسنادونه د چیرل د لپاره یو قوي کار ورته وکړي شي په دغه شمیرې مفید دی چې دغه شمیرې ته زنګ وهي خو او د ګوتو شمیره په شمیره د بعض خلکو لپاره مفید دی چې هلته په خپله په مرکز کې اوسیږي او زر تر زره مغه مرجې ته لاسرسي ولري هلته لاړ شي چون د قره او قصبات او ولسوالۍ ګانو لري پرتو سیمه دپاره دغه شمیرې داسې مفیدور نه دي چې په دغه شمیره زنګ وهي او دوی خپل ستونزې ورسره شریک کړي تر څو د حل لاره ورته پیدا کړي نو زما غوښتنه د عدلي او قضایي ارګانونه ده دی که خور دی که نارینه دی که ورور دی که په هر برخه کې خوشنمنه خوشنت دی که نور میراث دی که مهر دی که نور د خویندو او د ورونو قضیه دي نو باید دې ته په ډېر جدي او په درنه سترګه وکتل شي او د حل لارې ورته پیدا شي یو ښه قوي میکانیزم ورته جوړ شي او دوی ته د ښه کار زمینه برابر شي چې تر څو دغه دوسیه په ښه شان ته وڅېړل شي حق حقدار ته ورسیږي.
ډیره مننه زاهده فیضان صاحب. همدارز د خپل میلمه حنیف شریفی صاحب څخه ډیره مننه کوم چې د عدلیه وزارت د مشورې ورکولو د برخې مسؤل دی، او مدني فعال زاهده فیضان چې لمر سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ او خلکو ته د معلومات ورکړل. زاهده فیضان صاحب لمر سره د تحلیل په برخه کې خبرې وکړې. اوس هم د دې خبرونه وخت پای ته رسیدلی دی، او ریدونکو بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو. تر بیا مو پر خدای سپارم.